السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د ماخامنې خبری مجله زرزوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ولسمشر دوهم مرستیال پر روان لمریز کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي رپورټونه ټکان ورکوونکي بللې دي، او د بادغیس سیمه ییز مقاماتو شاوخوا شپېته پولیس سرتیري چې له ترکمنستان سره په پوله کې کلا بندو ژغورل شوي دي. دا خبری مجلې په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ولسمشر دویم مرستیال د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو نقش وستایه. د روسیې ولسمشر نن کریمیا سیمې ته ورسید. په هالند کې د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او ګڼ نور ټپیان شوي دي. د ولسمشر دویم مرستیال وایي سوله یوه ملي او حیاتي موضوع ده چې ټول افغانان یې ټینګېدو ته په تمه دي. سرور دانش چې نن په کابل کې د خبریالانو ملي ورځې په مناسبت یوې غونډې ته خبرې کولې، د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو هڅې وستایلې.
موږ ټول افغانان د سولې د پیل شوې پروسې ملاتړ کوو، او د افغانستان د متحدو دولتونو او هیوادونو چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې کوي مننه کوو. هیله من یو چې ژر تر ژره د تاوتریخوالي او جنګونو د ختمېدو شاهدان اوسو.
شغلی دانش د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو د هڅو یادونه په داسال کې وکړه چې د کابل او واشنگټن ترمنځ په دې برخه کې د ځینو لانجو راپورونه ورکول سوي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر ویلي افغانان داسې سوله غواړي چې د تیرو کلونو پر لاسته راوړنو او اساسي حقونو یې معامله ونسي. لوی ترنوالی وایي چې د شکلنې محسا د قتل دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول سي. د لوی ترنوالی ویان جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې قضیه کې به عدالت تامین سي.
دی وایي د دغه قضیې په اړه به د عدالت په نظر کې نیولو سره په قاطعیت او جدیت څېړنې کېږي. هڅه کېږي چې ژر تر ژره د څارنوالۍ تحقیقات پای ته ورسېږي او دوسیه محکمې ته واستول شي تر څو محکمه ورته سزا وټاکي.
ماسا چې څو ورځې مخکې په کابل کې تښتول سوی وای مړی یې تیره سیشن به په کابل کې وموندل سو. د کابل پولیسو د قتل په تور دوه کسان نیولي دي. افغانستان نن له آیرلند څخه د کرکټ پنځه ورځنۍ یا ټیسټ لوبه په اوو وکټو وګټله. د هند په دهرادون کې دغه پنځه ورځنۍ مسابقه تیره جمعه پیل شوې وه. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې اول وار دی چې افغانستان یوه ټیسټ لوبه ګټي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
آیرلند او افغانستان یو ځای د کرکټ له نړیوالو شورا څخه بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی. خوشبختانه چې د افغانستان په قربتوب سره دغه ټیسټ لوبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ستر توپیر سره وګټله او ویشو کولای چې په تاریخ کې دغه ریکارډ ثبت کړي.
افغانستان تیر میلادي کال د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او اوس کولای شي چې په ټیسټ مسابقو کې برخه واخلي. افغانستان خپل لومړی ټیسټ لوبه تیره جون میاشت د هندوستان په وړاندې کړې وه چې بایللې وه. ایران ولسمشر له خپل وګړو وغوښتل چې څومره کولی سي امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان ته لعنت ووایي. حسن روحاني نن ظاهرا په دغو خبرو هڅه وکړه هغه انتقادونه منحرف کړي چې په ایران کې د خراب اقتصادي وضعیت له کبله د ده پر ادارې کېږي. حسن روحاني نن په یوه رسمي غونډه کې وویل چې د واشنگټن بندیزونو یوازې د ایران خلک په نشه کړي.
دنیا بدون کاری که امریکا کرده
نړی دی پوه شي امریکا چې کوم کار کړی د ایران د حکومت پر خلاف نه و، نه د ایران د اټومي ټیکنالوژي پر ضد و، بلکې د ایران د خلکو د ژوند چاپیریال د خوندیتوب او د خلکو د عادي ژوند پر ضد و.
واشنگټن د تیر کال په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ له اټومي تړون څخه ووت. امریکا پر ایران بیا بندیزونه ولګول چې ویل کېږي د ایران اقتصاد ته یې سخته ضربه ورکړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن دوشنبه کریمیا سیمې ته ورسید. دی به د هغه څه په پنځمه کلیزه کې برخه واخلي چې مسکو یې له روسیې سره د تور سمندرګي د دې ټاپو وزمې یو ځای کېدل ګڼي، خو کیف او غربي قدرتونو له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل غیر قانوني بللی دي. دا مسأله د دې سبب سوه چې پر ځینو روسي اشخاصو او شرکتونو بندیزونه ولګول سي. د ناټو د څلورویشت غړو او متحدو هیوادونو شاوخوا د نیم سوه پوځیانو نن په ګرجستان کې ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. تبلیسي ته نږدې د ناټو او ګرجستان د 2019 میلادي کال د تمریناتو په نوم دغه تطبیقات یوولس ورځې دوام کوي. ناټو په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه تمرینات د ګرجستان لپاره مهم دي چې د ناټو او ګرجستان د پوځي او سیاسي همکاري د غښتلتیا لپاره د پام وړ ګڼل کیږي. ټاکل شوی چې د ناټو سرمنشي د دغو تمرینونو پر مهال ګرجستان ته ولاړ سي. او د هالند د اوترخت ښار په یوه ټرم یا برېښنایي ریل ګاډي کې د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې دا ښایي تروریستي حمله وي. د اوترخت پولیسو په ټویټر کې لیکلي د ښار په یوه ټرم کې دغو ډزو ګڼ کسان ټپیان کړي، سیمه کلا بنده شوې او پیښه څیړل کیږي. د پولیسو په یو پیغام کې ویل شوي چې سیمې ته څرخي الوتکې د مرستې لپاره لیږل شوي دي. د هالند صدر اعظم مارک روټې د دې پیښې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. افغان ولسمشر دوهم مرستیال پروان لمریز کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي راپورونه ټاکان ورکوونکي بلل دي. د بادغیس سیمه ایز مقامات وایي شاوخوا شپېته پولیس سرتیري چې له ترکمنستان سره پر پوله کلابندو ژغورل شوي دي. په روانه خپرونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه به نوې نېټه اعلانېږي او انتخابات به په همدې روان میلادي کال کې وشي. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزیر وایي ترکی او یونانی چارواکو سره په یادو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري شمنې کړي، خو د چارو کارپوهان وایي چې دا هیوادونه له کډوالو څخه سیاسي استفاده کوي.
د ما په نظر د دوی تر هغو حده پورې دا مسایل عملي کې چې د سیاسي ګټې او څه چې کله دوی د مهاجرین د ابزار په شکل دوی نه کله کار وکړي.
او په نیوزیلند کې په دې وروستیو کې پر دوو جماعتونو د بریدونو په اړه تازه تحولات هم په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د بادغیس سیمه ایز مقامات وایي شاوخوا شپېته پولیس سرتیري چې له ترکمنستان سره په پوله کې کلابندو ژغورل شوي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي وویل چې دا سرتیري تیره ورځ تورغونډي بندر له لارې هرات ولایت ته ستانه شول. دا سرتیري هغه مهال ترکمنستان ته وتښتېدل چې طالبانو د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د دوی پر پوستو برید وکړ. په دې اړه جزئیات له احمد تکل اورو.
د بادغیس والي وایي لسګونه پولیس چې د بالامرغاب ولسوالۍ پر موري چاق سیمه د طالبانو له پراخو حملو وروسته ترکمنستان ته تښتېدلي وو هیواد ته ستانه شوي دي. عبدالغفور ملکزي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې شاوخوا شپېته سرتیری د افغان حکومت په هڅو او د ترکمنستان په مرسته هیواد ته ستانه شول.
ما 60 نفر بشتره ما تقل ترکمنستان کې شدن، ولی پس با هماهنګي دولت او کنسولګری زیر منداختیم، وزارت امور خارجه ما در زیر انداختیم و خود رئیس جمهور با او در ترکمنستان صحبت کردن و بالاخره می خواستن که اینا را هوای انتقال بکن. با ترکمنستان گفتن که ما به حساب همسایگی به حساب دوستی خودشان نشان دادن و از طریق تورغونډي هم جبردن و افغانستان تسلیم کردن.
د بادغیس د ولایتي شورا غړو مخکې ویلي و چې د بالامرغاب پر موري چاق سیمه د طالبانو له پراخو حملو وروسته لسلو زیات افغان پولیس د ترکمنستان په سرحد کې گیر پاتې دي. له دې ډلې د ولایتي شورا د غړو په وینا شاوخوا 50 سرتیري له طالبانو سره یو ځای شول، خو پاتې له سرحده واوښتل. د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي لا دا ادعا هم کړې و چې د سرحدي ځواکونو یو نیم سل سرتیري په موري چاق سیمه کې د طالبانو له حملو وروسته ترکمنستان ته تښتېدلي او وروسته بیا طالبانو ته تسلیم شوي دي. افغان سرتیری له نږدې لس ورځو راهیسې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې سختې ورځې تیروي. پر دې سیمه د طالبانو د حملو له زیاتېدو وروسته د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیګ په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ډاډمن امنیت د ټینګولو لپاره هلته د مرستندویو ځواکونو د استولو غوښتنه وکړه.
امیدواریم اگه عملیات را اندازی بشه و از طریق هوا و زمین بتوان اینا پس و برسوری مرغا و به صورت اساسی تامین امنیت بکنم. منطقه نیروی اضافتره به صاحب کاره به خاطر از اینکه نیروهایی که بودن چیزی شهید و زخمی و اسیر و اینا.
د بادغیس ولایت اوسیدونکي د بالامرغاب د احتمالي سقوط له کبله اندېښنه لري، خو په لویدیځ زون کې د 201 ظفر قل اردو قمندان نور الله قادری تیره ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا اندېښنې بې ځایه وبللې.
و گویا تو فکر میکنن که ما ولسوالی رو سقوط میتیم. شما شاید دیگه پس نه ولسوالی سقوط دادتان است، سرسختانه سربازهای شما در اوج دفاع میکنن.
بالامرغاب، قادس، اب کمری او مقر د بادغیس ولایت له ناامنه ولسوالیو څخه شمیرل کیږي او داسې اندېښنې هم شته چې ښایي د پسرلي له رارسېدو او د طالبانو د جنګي فصل له پیل سره سم دا ناامنۍ نورې هم زیاتې شي. خو د بادغیس چارواکي ډاډ ورکوي چې په ناامنه سیمو کې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات به ډېر ژر پیل شي.
له احمد تکل څخه مو واوریدل چې د بادغیس سیمه ییز مقامات وی شاوخوا شپېته پولیس سرتیري چې له ترکمنستان سره په پوله کې کلا بندو ژغورل شوی دی. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال پر روان لمریز کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ریپورټونه ټکان ورکوونکي بولي او د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کوي. سرور دانش د دوشنبې په ورځ د خبریالانو د ملي ورځې په تړاو یوې ناستې ته وویل چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز موندنې ښیي چې په تیرو 12 میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 2 نوې پیښې ثبت شوې دي. د موضوع جزئیات د ناجیا صاحب په رپورټ کې دي.
په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ داسې مهال منزل کېږي چې د هدفي وژنو او اختطاف په ګډون د بېلابېلو تاوتریخوالو پیښې مخ په ډېرېدو دي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم په روان لمریز کال کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي راپور ټکان ورکوونکی ګڼي او د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کوي. ښاغلی دانش د خبریالانو ورځې په تړاو جوړې شوې ناستې ته په دې اړه وویل:
کوم راپور چې خپور شو واقعا چې ډېر زړه بوګنون کې ده. دا د ډېرې خوشنۍ ځای دی چې لږ تر لږه 13 خبریالان وژل شوي. خو باید د خبریالانو ورځې نه په الهام د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د دوی وضعیت ته باید جدي پام وشي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز موندنې ښیي چې په 1990 لمریز کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 2 نوې پیښې ثبت شوې دي. دغه مرکز وایي په دغه کال کې د دا ډول تاوتریخوالي له امله 13 خبریالان او 2 د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. راپور ښیي چې سږ کال د خبریالانو هدفي وژنې ډېرې وي. د خبریالانو د مرکز په راپور کې وړاندې ویل شوي چې 13 خبریالان د داعش ډلې، 15 د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او دوه هم د وسلوالو طالبانو له لوري وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په هدفي وژنو، بمي چاودنو او جګړو کې 4 نوي ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوی دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې امامات په دې اړه وویل:
د بیان ازادي د یوې ټولنې له اساسي حقوقو شمیرل کیږي. همدارنګه آزاد رسنۍ د یوې ټولنې د ازادیو او حقوقو انعکاس کوونکي دي. په خبریالانو او د رسنیو په کارکوونکو حملې په ملکی وګړو حملې دي چې یو غټ جنایت دی.
بلخوا یو شمیر افغان خبریالان وایي چې د خبریالانو د مرکز دغه راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو ارقام تر دې لوړ دي. که څه هم له تېرو 15 کلونو راهیسې افغان خبریالان او رسنۍ د زور زیات کوونکو د معافیت لامل زوریدلی، خو دوی وایي د دغه ناوړه فرهنګ سره مبارزې ته ژمن دي. افغان خبریالان وایي د خبریالانو د 95% وژنو عاملین له مجازاتو معاف دي. د دوی په وینا کې چیرې زورواکي او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملین پیدا او مجازات نشي، دا به د خبریالانو په کارونو ناوړه اغیز وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د انتخاباتو ځینې څارونکي وایي که د انتخاباتو په مهالویش کې بدلون راشي، دغه انتخابات به سږ کال ترسره نشي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو یا تیفا د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون انتقاد کوي او وایي چې په دې کمیسون کې کورنۍ اختلافات او د حکومت لاسوهنې سبب شوي چې په کارونو کې ښه والی رانشي. تفصیل له خان محمد سینس خاورو.
د افغانستان د ځینو څارونکو په باور سکال ولسمشریز انتخابات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ د اختلافونو او د دغه کمیسیون د ناسم مدیریت په لانجو کې ایسار دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل که په دغه کمیسیون کې د پروګرامونو نشتوالی همداسې دوام وکړي، ولسمشریز انتخابات به په راتلونکي کال کې هم ترسره نشي. د وویل په کمیسیون کې اوس هم فاسد کسان شته او له نوو غړو سره کار کوي. د دوی د مدیریتي رهبرۍ ځانګړتیاوې په پام کې نه نیسي او د تاخیر مسئله مطرح کوي. دغه نوی ټیم د دې پر ځای چې راتلونکي ته مو هیله مند کړي، بلکې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ناهیلي کړي. له دې امله سخت اندېښمن یو چې که وضعیت همداسې دوام وکړي، انتخابات به په روان میلادي کال کې ناممکن شي. مخکې له دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشر لخوا د انتخاباتو د قانون له تعدیل سره باید ټول پروګرامونه له سره طرح شي. دغه کمیسیون یوه ورځ مخکې ویلي چې په راتلونکو دوو ورځو کې به د ولسمشریزو انتخاباتو د مهالویش نوی جدول اعلان کړي. د انتخاباتو څارونکي وایي دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې په وروستیو څو ورځو کې خپل کارونه په سمه توګه تنظیم کړي. دوی ټینګار کوي چې د انتخاباتو د وروسته کولو لپاره باید نورې بهانې موجودې نه وي. سربیره پر دې په کمیسیون کې د فاسدو کسانو شتون او د حکومت مداخله بله موضوع ده چې ښاغلی ایوبزاده ورته ګوته نیسي، خو ولسمشرۍ ماڼۍ دا ردوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو چارو کې د پرمختګ خبرې کوي او وایي دا چې د ولسمشریزو انتخاباتو په زماني جدول کې د بدلون راشي هغه څه دي چې خبرې پرې روانې دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د انتخاباتو لپاره نوی مهالویش روښانه شي. ښاغلی سادات ټینګار کوي چې کمیسیون هڅه کوي انتخابات په راتلونکي کال کې له ټاکلې نیټې سره سم وشي، خدا چې د ولسمشریزو انتخاباتو د مهالویش له پلي کېدو نه 14 ورځې وروسته پاتې شوي، په اړه به یې په 2 ورځو کې له څارونکو او ګوندونو سره مشورې ترسره او تصمیم به ونیول شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسونو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمونږ غږ ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلای شئ. د جبهې حمایت از وطن د نوې جوړ شوې ټولنې مسؤلانو د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې وغندلې. دوی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د یادې جبهې په پرانس غونډه کې ویل د عمران خان دا څرګندونې چې په افغانستان کې به ډېر ژر د دې هېواد د ټولو خلکو په خوښه یو نوی حکومت جوړ شي د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده. د دې جبهې مشر نجیب الله کابلي له حکومت وغوښتل چې د پاکستان د صدر اعظم د دې غیر مسؤلانه څرګندونو په اړه دې لازم اقدام وکړي. دا حقوقي چارو کارپوهان وایي که د پاکستان د حکومت د وروستیو څرګندونو پر وړاندې غبرګون ونه ښودل شي دا هیواد به د افغانستان په چارو کې نورې لاسوهنې هم وکړي. تفصیل لخان محمد سین خورو.
د جبهه حمایت از وطن په نامه ټولنه له افغان حکومت غواړي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو پر وړاندې له نړیوالو اصولو سره سم اقدام وکړي او د هغه غیر مسؤلانه څرګندونې د ملګرو ملتو تر سازمانه ورسوي. د دغه جبهې مشر او د ملي مشارکت د ګوند رئیس نجیب الله کابلي د دوشنبه په ورځ د یادې جبهې په پرانیست غونډه کې وویل پاکستان تل له افغانستان سره د ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه کړې او د دغه هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې ده.
عمران خان از حکومت انتقالي ګپ میزنه پس از این معلومه شکه
ده وویل عمران خان په افغانستان کې د انتقالي حکومت خبرې کوي او له دې معلومیږي چې طالبان پاکستان او ایسای مذاکراتو ته کېنولي دي. پاکستان غواړي یو ځل بیا بشپړ اقتدار د طالبانو لاسته ورشي. دغه جبهه د هیواد په کورنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم بربنډې لاسوهنې غندي. په جوړه ناسته کې د بیداری ملت افغانستان د ګوند رئیس مقصود حسنزاده په افغانستان کې د راتلونکي حکومت د جوړېدو په اړه د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې غیر مسؤلانه وبللې. دا په داس حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم د تیرې جمعې په ورځ د باجوړ په سرحدي سیمه کې د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته په خپلو خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به ډېر ژر د دغه هیواد د ټولو خلکو په خوښه یو نوی حکومت جوړ، سوله به پکې ټینګه او په سیمه کې به اقتصادي اسانتیاوې رامنځته شي. د پاکستان د صدر اعظم دغه څرګندونې د ډېری افغانانو له غبرګون سره مخ شوي او په کلکه یې غندلې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. بلخوا د حقوقي چارو یو شمیر پوهان هم د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې د نړیوالو اصولو خلاف ګڼي. له دې ډلې نصرالله ستانکزي آزادي راډیو ته وویل
د عمران خان اظهارات د افغانستان په کورنیو چارو کې د حقوقي لحاظه مداخله ګڼل کېږي. دا د افغانانو دنده ده چې دغسې اظهاراتو مقابل کې عکسالعمل وښيي. زه فکر کوم چې دا مسله د افغانستان حکومت باید په جدي ډول تعقیب کړي ډیپلوماتیکو چینلونه که چې دته عکسالعمل نه ښودل شي یا په راتلونکي کې پاکستان کولی شي د دغه فرصتونه ناوړه ګټه واخلي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د عمران خان د څرګندونو پر وړاندې غبرګون ښودلی او دو ورځې مخکې په افغانستان کې د پاکستان د سفارت استازی ورغوښتی او خپل احتجاجي لیک یې ورسپارلی دی. پاکستانی چارواکو تر اوسه د افغانانو او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د غبرګونونو په اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د جبهې حمایت از وطن د نوې جوړ شوې ټولنې مسؤلانو د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې وغندلې. په دې اړه مو له خان محمد سین څخه واورېدل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي ترکیې او یونانی چارواکو ورسره په یادو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري ژمنې کړې دي. سید حسین عالمی بلخی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د بوداپست د پروسې د وزیرانو د شپږم پړاو کانفرنس په څنډه کې د ترکیې او یونان چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او اجباري اخراج د مخنیوي په اړه ګټورې خبرې درلودې. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې ځینې هیوادونه د کډوالۍ څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه ګټه پورته کوي. په دې اړه تفصیل د واصل وصال په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کډوالو رستنیدونکو چارو وزیر وایي ترکیې او یونان ورسره ژمنه کړې چې افغان کډوال به په اجباري توګه له خپلې خاورې نه باسي. سید حسین علمی بلخی د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې ترکیې او یونان ته د خپل سفر پر مهال د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په اړه خبرې کړې دي.
مهاجرین که به صورت قاچاق از ترکیه به یونان آورده میشه یا به جای دیگه انتقال داده میشه، اینا قربانی هستند.
دوی هغه کډوال چې له ایران څخه ترکیه او یا نور نورو ځایونو ته لیږدول کیږي دوی قربانیان دي او موږ باید د قربانیانو پر وړاندې د مبارزې پر ځای چې له مرګ څخه د تیښتې لپاره نورو هیوادونو ته پناه وړي د قاچاقبرانو پر وړاندې مبارزه وکړو. ما هلته دا ټینګار وکړ چې افغانستان لا هم یو ناامنه هیواد دی او هغه خلک چې دغو هیوادونو ته ځي دا په دې معنا نه دي چې دوی یو آرامه ژوند پرېږدي او کډوالۍ ته زړه کوي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر د ایران، ترکیې او روسیې له لارې اروپایي هیوادونو ته د تلونکو افغان کډوالو د شمیر د کموالي خبره هم وکړه خو دقیق ارقام یې وړاندې نه کړل. ښاغلي بلخي وویل په ټوله کې له یاد مسیر څخه د یو کال په موده کې 1,00,000 کډوال له بېلابېلو هیوادونو څخه اروپا ته تللي چې زیات شمېر افغان کډوال هم پکې شامل دي. زیاتره هغه افغان کډوال چې غواړي ځانونه اروپا ته ورسوي له ایران، ترکیې او یونان څخه د ترانزیت په توګه استفاده کوي. هغه افغان کډوال چې په یادو هیوادونو کې میشت دي تل د امکاناتو له نشتوالي او له دوی سره د ناوړه وضعیت له امله شکایتونه کړي دي. سمو د وړاندې د الیاس هادي په نوم یو افغان کډوال د یونان له موریا کمپ څخه د ټلیفوني پیغام له لارې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمپ کې افغان کډوال له وژنو نیولې تر جنسي ځورونو، وهلو، ټکولو او ډول ډول نورو ستونزو سره مخ دي. افغان چارواکو په کراتو په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هواري او اړوندو هیوادونو په دې برخه کې د همکاري ژمنې کړي خو د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار وایي چې د هیوادونو مشان یوازې ژمنې کوي خو په عمل کې هیڅ هم نشته. ښاغلی مایار وایي یو شمېر هیوادونه د مهاجرت له موضوع څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي.
د ما په نظر دوی تر هغو حده پورې دا مسایل عملي کوي چې دوی خپلې ګټې سیاسی گته او سچ کله دوی د مهاجرین د ابزار په شکل دوی نه کله کار وخی په غی صورت کې دوی د مسالات وندزې کور عملی کوي یا سیاسی بودی د سوي چې کله دوی وغوړي چې منافع په دې کې وي چې افغانستان حکومت د سوي وخی چې ګویا مونږ تاسو سره رابط د خصاتو بیا کېدای شي یو اندازه هلته سهولتونه ایجاد شي.
ښاغلی مایار له افغان حکومت څخه غواړي چې په کوردن نه خلکو ته د کاري زمینې او نورو اسانتیاو په برابرولو سره د کډوالۍ مخه ونیسي خو په ټوله کې د امنیت نشتوالی، اقتصادي ستونزې، بیکاري او یو شمېر نور مسایل هغه څه دي چې لامل یې افغان
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نیوزیلند په کرایسټچرچ ښار کې په دوو جمعتونو کې د 500 مسلمانانو په ګڼې وشنې تورن استرالیایي برنتون ترنت وایي چې په محکمه کې مدافع وکیل ته اړتیا نه لري. نوموړي ویلي دي چې دی به په خپله له ځانه دفاع وکړي. په عین حال کې یو بل 13 ځوان هم پر انټرنیټ د دې حملې د جریان د ژوندۍ ویډیو د نشرولو د تشدد د پارونکو پیغامونو په خپرولو تورن شوی دی. د موضوع جزئیات له احمد تکل څخه اورو.
په نوی زیلند کې پر دو جماعتونو په برید تورن په محکمه کې د ځان د دفاع لپاره مدافع وکیل رد کړی دی او وایي چې په خپله به د ځان دفاع وکړي. د تیرې جمعې په ورځ یو وسلوال کس د نوی زیلند د کرایسټ چرچ ښار په دې جماعتونو کې پر خلکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 50 کسان ووژل شول او 40 نور ټپیان شول. په دې برید تورن برنتون ترنت محکمې مدافع وکیل ټاکلی و. نوموړي ویلي دي چې د محکمې په جریان کې به خپله د ځان دفاع او استازیتوب وکړي. ریچارد پیټرز چې په لومړنۍ محکمه کې د ترنت مدافع وکیل و فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي نوموړي د ته په ډاګه وویل چې نه غواړي مدافع وکیل ولري. ترنت چې اصلا د استرالیا تابعیت لري د شنبې په ورځ د مارچ په 14 د یوې محکمې لخوا په قتل تورن شو. د لومړنۍ محکمې قاضي ویلي چې پر نوموړي به وروسته نور تورونه هم ولګول شي. سپین پوستای تارنت چې ویل کېږي د نورو نژادونو پر ضد افراطي توپیري عقیده تعقیبوي د کرایسټ چرچ ښار جماعتونو ته له ننوتو مخکې یوه اعلامیه خپره کړې وه چې په هغه کې د اسلام پر ضد خپلې نظریې لیکلې وې. په همدې حال کې د نوی زیلند یوې محکمې د دې هیواد یو وګړی د کرایسټ چرچ پر جماعتونو د تارنت د حملې د ژوندي جریان د ویډیو په خپرولو تورن کړی دی. د راپورونو له مخې تورن ځوان هلک دی چې هویت یې نه دی افشا شوی خو محکمې نوموړی د تشدد په پارونه او د جماعتونو پر عکسونو د دې عبارت په لیکلو تورن کړی چې هدف ترلاسه شو. د څارنوالانو په وینا د 13 کلن هلک ته ښایي د هر جرم په خاطر د 14 کلونو حبس سزا ورکړل شي. چارواکو ویلي دي چې دا تورن اوس مهال په ضمانت خوشي شوی او محاکمه به یې د ترنت له محاکمې 3 ورځې وروسته د اپریل په 8 نیټه پیل شي. د کرایست چرچ پر 2 جوماتونو د مارچ د 15 نیټې حمله د نیوزیلند د تاریخ تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. په دې حمله کې 2 افغان الاصله وګړي هم وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت د وژل شویو کسانو نومونه متیولا ساپای او حاجي داود ښودلي. د حملې په نورو قربانیانو کې د پاکستان، ترکیه، سعودي عربستان، اردن، بنګلادیش، مصر، اندونیزیا، مالیزیا او امریکا وګړي هم شامل دي.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دوستانو، د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبری مجله درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي.